السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې او ساته خبرونه ته خراغلست د خبرونه په خبرونو پیلو د کابل ښار له شهر نو سیمې څخه د یوې درنې چاودنې او ډزو راپورونه را رسېدلې دي د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې برید تایید کړ خو په اړه یې جزئیات ورنه کړل ښاغلی ټکور وویل چې د برید د شنډولو لپاره د طالبانو ځواکونه سیمې ته رسېدلي دي رویټرز خبري اژانس د دوو طالب چارواکو له قوله راپور ورکړی چې وایي برید هغه مېلمستون ته نږدې شوی چې بهرنیان او چینایي شرکتونه پکې دېره دي یو عیني شاهد فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې چاودنه ډېره لویه وه او ورپسې ډزې هم اورېدل شوي د پیښې د تلفاتو په اړه تر اوسه جزئیات نه دي ورکړل شوي د پاکستان صدر اعظم د سپین بولدک چمن په دروازه کې د پرونی نښتې په اړه په غبرګون کې ویلي د طالبانو د سرحدي ځواکونو لخوا بې دلیله ډزې چې په چمن کې یې څو تنه د ده په وینا وژلي د خواشینۍ او د سختې غندنې وړ دي شهباز شریف نن پر ټویټر ولیکل د طالبانو حکومت باید ډاډ ورکړي چې په راتلونکي کې دا ډول پېښې نه تکرارېږي په کندهار کې د طالبانو د والی ویان حاجي زید ازادۍ راډیو ته وویل د پاکستاني پوځیانو په ډزو په سپین بولدک کې د طالبانو یو سرتیری وژل شوی او د دریو ملکی وګړو په ګډون لس تنه نور ټپیان دي پرون د نښتې له پیل سره سم دا دروازه د لنډ وخت لپاره بنده شوه خو اوس پلی مسافر تګ راتګ پرې کوي په کابل کې د چین سفیر وانګ یو د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې د چین د سفارت امنیت ته زیات پام وکړي هغه دا غوښتنه پرون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال شیر محمد عباس ستانگزي سره په کتنه کې وکړه په دې وروستیو کې په کابل کې د پاکستان پر سفارت په ډزو د پاکستان د شارج دافر یو ساتونکی ټپي شو خو سفیر روغ ووت له دې مخکې په کابل کې د روسیې د سفارت مخې ته په یوه چاودنه کې بیا دوه روسی ډیپلوماتان وژل شوي وو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي ستانگزي د چین سفیر ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ هیواد پر ضد کار نه اخیستل کیږي په ایران کې د اعتراضونو په اړوند دوهم تورن په عام محضر کې اعدام شو د ایران د قضا خبری اژانس میزان د راپور له مخې مجید رضا رهنور چې درویشت ورځې مخکې په مشهد ښار کې د اعتراضونو پر مهال د دوو کسانو د وژنې په تور نیول شوی و په عام محضر کې اعدام شوی دی د ایران د پنجشنبې په ورځ محسن شکاري هم چې د معترضانو له ډلې او د امنیتي ځواکونو د یو غړي په وژنه تورن و په دار وځړاوه د بشری حقوقو ډلو پرون خبرداري ورکړ چې په ایران کې یو شمیر نور معترضان هم د اعدام له ګواښ سره مخامخ دي په ایران کې اعتراضونه نږدې درې میاشتې مخکې هغه مهال پیل شول چې د گشت ارشاد پولیسو 22 کلنه پیغله مهسا امینی د پوره حجاب د نه مراتولو په تور ونیوله او هغې وروسته په توقیف کې سا ورکړه او د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د یمن په کورنۍ جګړه کې چې نږدې اته کاله مخکې پیل شوي تر اوسه تر 11 ډیر ماشومان یا وژل شوي یا معلول شوي دي یونیسف نن وویل اټکل دا دی چې د دې جګړې د تلفاتو واقعي شمیر ښایي تر دې خورا زیات وي د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د یونیسف اجرایه مدیر کاترین روسل ویلي زرګونه ماشومان مړه شوي او سلګونه زره نور د مخنیوي وړ ناروغیو یا لوږې له کبله د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي په یمن کې 2,200,000 ماشومان په سختې خوارځواکۍ اخته دي چې څلورمه برخه یې تر 50 کلونو کم عمره ماشومان دي د ازادۍ رادیو خبرونه اوري قدرمنو اوریدونکو را سره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو په دې خبرونه کې به د کابل په شهرنه او سیمه کې د نننې حمله په اړه وروستي جزئیات اوري او بیا د سپین بولدک پر دروازې له پرونی مخکې وروسته وضعیت ته کتنه کوو
دوست مهال لپاره دروازه خلاص ده په دې ډول هیڅ مشکل نشته
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د اسلامي همکارۍ د سازمان له عمومي منشي سره په کتنه کې ویلي په افغانستان کې د نجونو د تعلیم د پیل لپاره هڅې روانې دي په افغانستان کې د دې سازمان رول په یوه مرکه کې څیړو
کنفرانس کې شورا اسلامي والي وکړه چې موږ په کابل کې دفتر پرانیزو د افغانستان د خلکو سره کومک کوو او تفاهم کوو ولې تر اوسه نتیجه یې صفر
په افغانستان کې د فرهنګي فعالیتونو وروستي وضعیت ته کتنه کوو
ډیر خلک چې په فرهنګي غونډو کې برخه اخیسته له هواده وتلي دي نو زړه د دوی تشره پیدا شوې ده او ادبي فعالیتونه هم کمرنګ شوې دي
نور مطالب لرو او په یو پزرپور راپور کې به واوري چې د نړۍ تر ټولو ګران او ارزانه ښارونه کوم دي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ساس کوربم. قدرمن اوریدونکو، ورزو د کابل د شهرناو یا نوی ښار لسیمه څخه راپور ته چې ویل کیږي هلته پر یو میل مستون حمله شوې ده. عیني شاهدانو ویلي دي چې لومړی هلته یو درنه چودنه وشوه او وروسته له هغه ډزې هم شوې دي. د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور دا پیښه تایید کړې ده، خو په اړه یې جزیات نه دي ورکړي. په دې اړه د نورو جزیاتو لپاره همایون هیواد دا شیبه په مستقیمه اړیکه سره دی. هیواد صاحب
سلام. د طالبانو حکومت کورنیو چارو وزارت د کابل په شهرینه سیمه کې وسلوال برید تایید کړی. د دې وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل برید شوی او دوی د مهارولو لپاره عملیات پیل کړي. ښاغلي ټکور وویل چې نور جزئیات په وروسته شریک کړي. د پیښې د تلفاتو په اړه قسم تر اوسه جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو هغه ویډیوګانې چې په ټولنیزو شبکو او د خبریالانو په ګروپونو کې خپرې شوي ښیي چې په یوې لوړې ودانۍ کې اور بل دی او لمبې پورته کېږي. رویټرز خبري اژانس بیا د دو طالب چارواکو له قوله راپور ورکړی چې ویلي دی برید په هغه میلمستون ته نږدې شوی چې بهرنیان او چینایي شرکتونه پکې ډیر دي. وروستي معلومات دا دي چې دا ودانۍ د کابل لونګان هوټل ده. یو وایني شاهد بیا فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي دي چې لومړی درنه چاودنه وشوه، وروسته ورپسې ډزې پیل شوې. د دې پیښې جزئیات په راتلونکو خبري سرویسونو کې هم ولرو. مننه.
د ازادي راډیو خبریال همایون هیواد و چې د کابل په نوي ښار سیمه کې د چاودنې په اړه جزئیات راکول.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
په کندهار کې د طالبانو چارواکي وایي چې د سپین بولدک چمن په دروازه کې له پرونی نښتې وروسته یې بېګا شپه له پاکستاني لوري سره په دې اړه خبرې کړې. د کندهار د ولی ویان حاجي زید ازادۍ راډیو ته ویل دواړو خواوو د خبرو له لارې د ستونزو پر حل ټینګار وکړ. د طالبانو چارواکي د منی چې په پیښه کې د دوی یو عسکر وژل شوی او د درې ملکیانو په ګډون 15 تنه نور ټپیان دي. پاکستان چارواکو د بهرنیو چارو، البته د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت خپلې خواته د شپږو تنو وژل کېدل او د 1900 ټپي کېدل تایید کړي دي. په دې اړه جزئیات امید ظاهر مال راکوي.
د کندهار په سپین بول دکې پر ډیورن کرخا د چمن دروازه چیرته چې نن سهار سلګونه کسان له دواړو خواو تګ راتګ کوي. دا ویډیو د کندهار لپاره د طالبانو د والی ویان حاجی زید نن سهار ازادي رادیو ته را لګلی. دا لار پرون د طالبانو او پاکستانی عسکرو ترمنځ دروازې ته نږدې له سختې نښتې وروسته د 2 ساعتونو لپاره وتړل شوه. په دې نښته کې چې دواړه لوري پړه په یوه او بل اچوي د هوا نو توپ ډزې هم شوي. حاجی زید نن سهار ازادي رادیو ته وویل نښته کې د دوی یو عسکر وژل شوی او د درې ملکیانو په ګډون 15 تنه ټپیان شوي دي. نوموړي په خپل پیغامونو کې لیکلي له نښتې وروسته تیر شپه دواړو لوریو مذاکرات کړي او هوکړه یې کړي چې هر ډول ستونزې به د خبرو له لارې حلوي. په سیمه کې یو شخص چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل اوس وضعیت نورمال دی.
اوس مهال لپاره دروازه خلاصه ده، عادي ډول هیڅ مشکل نشته.
خو پاکستان بیا پر دې پیښه سخت غبرګون ښودله. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او د پوز د عامه اړیکو ریاست په دوو جلا جلا خبر پاڼو کې خپل لور ته د شپږ کسانو وژل کېدل او د 1900 ټپي کېدل تایید کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خپل خبر پاڼه کې لیکلي دا ډول پیښې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ورور ګلوي اړیکې زیانمنوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړي د دواړو لوریو مسؤلیت د چي د ملکی وګړو ساتنه وکړي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف هم نن سهار په خپل ټویټر پاڼه د پیښه د خواشینۍ وړ بللې او غندلې ده. هغه له طالبان غوښتي باید ډاډ ورکړي چې راتلونکي کې دا ډول پیښه تکرار نشي. دا لومړی ځل نه دی چې طالب ځواکونه او پاکستاني عسکر پاکستان سره په دروازو یا د ډیورن کرخي په اوږدو کې سره نخلي، بلکې له دې وړاندې هم 2 ځله ورته پیښه تکرار شوي. وروستۍ هغه د نوومبر په 14 و چې د طالبانو له قوله یو ناپیژندل شوی کس په پاکستاني عسکرو ډزې وکړي. په دې پیښه کې 2 پاکستاني عسکر ووژل شول او د لارې 15 ورځو لپاره وتړل شو. پاکستان پر دې هم تورن دی چې د افغانستان سره په ډیورن کرخه د خپلو دروازو د بندېدو او خلاصون څخه سیاسي ګټه پورته کوي، هغه چې زیانی ملکی افغانانو او سوداګرو ته رسیږي.
د سپین بولدک چمن پر دروازې له پرونی نخته ورسته د افغان او پاکستانی چارواکو د کتنې په اړه جزئیات مو اوریدل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغان جنود د زده کړو په برخه کې کار روان دی. بلاول بوټو زرداری دا خبره د شنبه پر ورځ ناوخته په اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو د سازمان له عمومي منشي سره په ګډه خبري غونډه کې وکړي. خو ښاغلی زرداری دا روښانه نه کړه چې د افغان جنود د ښوونځیو د پرانیستو په برخه کې د پاکستان ونډه څه ده. بیا هم امید ظاهر مل را سره دی په دې اړه د جزئیاتو لپاره.
سلور سوا ات څلوي خطرزي وشوي چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د افغان جنو خونځي تړلي او لای د پرانیستو هیڅ هیله نشته. که څه هم طالبان د خونځیو د پرانیستو په اړه هیڅ نه وایي، خو د افغانستان د دیلوي ستونزي په اړه اسلام آباد غږیدلې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری ویلي د افغان جنو د تعلیم په برخه کې کار روان دی. هغه د څرګندونې د اسلامي همکاریو سازمان له عمومي منشي سره ګډ خبري کانفرنس کې کړي، خو په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي. د طالبانو له ویاندویانو او د پوهنې وزارت له چارواکو مو وپوښتل چې بل اخره کله به د افغان جنو ښوونځي پرانیسي، خو ځواب یې را نه کړ. مګر وړاندې بیا له بیلو چارواکو په دې اړه نظرونه ورکړي وو. وروستۍ څرګندونې د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد وي چې میاشت وړاندې په ترکیه کې د دینی عالمانو یوې غونډې ته وکړي. هغه ژمنه کړې وه چې ژر به له شپږم ټولګي پورته د افغان جنو ښوونځي پرانیستل شي، خو لا داسې کومه نښه نه لیدل کېږي. د ویلو ده چې له دې مخکې د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي د 2022 کال د اګست په 15مه د جرمني له شپېګل مجلې سره په مرکه کې ادعا کړې و چې پاکستان له زده کړو او تحصیل څخه د افغان جنو په محرومولو کې لاس لري او په خبرې طالبانو د جنو خونځي د پاکستان په امر تړلې دي. د افغان جنو د خونځیو ترڅنګ په افغانستان کې بشري وضعیت د بلاول بوټو او د اسلامي همکاریو سازمان د عمومي منشي د بحث بل ټکی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو د کانفرنس ویلي افغانستان کې 90% وګړي د بیوزلۍ تر کرخې لاندې ژوند کوي.
په کابل کې د اسلامي همکاریو سازمان دفتر پرانستل شوی. د دې دفتر لپاره منابع برابرې شوی او د اسلامي همکاری سازمان ځانګړی استازی د غړو هیوادونو لخوا مشخص شوی. زه هیله من یم چې د افغانستان د ملاتړ لپاره یو میکانیزم جوړ شي. د سعودي عربستان په ګډون ځینو هیوادونو په بشري برخه کې مرسته کړې. زه ټینګار کوم چې افغانان د اسلامي همکاریو سازمان د غړو هیوادونو ملاتړ ته اړتیا لري.
حخوا د اسلامي همکاریو سازمان عمومي منشي حسین ابراهيم توها هم د افغانانو په بشري وضعیت اندېښنه خوده. هغه زیاته کړي دا سازمان هڅه کوي چې په افغانستان کې د روان بشري وضعیت د خوالي په برخه کې مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو رسمي شمیرې ښیي چې 40 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري، او کڅګ سوړ جمی کې لاس نیوي ونشي افغانستان کې به لوی بشري ناورین راشي. وقت طالبانو له رسیدو وروسته افغانستان په اقتصادي، تعلیمي، سیاسي او ټولنیزه برخه کې له کړکېچن وضعیت سره مخ دي. خو طالبان وای هر څه د دوی تر کنټرول لاندې او سم دي.
د افغانستان پر مسله د اسلامي همکاریو د سازمان او پاکستانی چارواکو د خبرو په اړه مرسلین ارسلا د چارو لشنون کی او په پا پاکستان کې له پخواني افغان ډیپلومات احمد سعیدی سره مرکه کړي. ښاغلی سعیدی د مرکه په پیل کې د پښتنې ته ځواب وایي چې د افغانستان په مسله کې د اسلامي همکاریو د سازمان رول څه دی؟
کانفرنس کشورای اسلامی او ایسی چې تقریبا سو لسیز عمر لري تر اوسه په ټول دنیا کې تر اوسه په دې موافق نه دي سوی چې یو معضله د جهان اسلام یو معضله منطقوي او فرامنطقوي حل کړي. تاسو معلوم ده چې د افغانستان په باره کې دوه مرتبه یو کال مخکې په اسلام آباد کې کانفرنس کشورای اسلامی دایر سو. کانفرنس کشورای اسلامی وعده وکړه چې موږ په کابل کې دفتر پرانیزو، د افغانستان د خلکو سره کومک کوو او تفاهم کوو، ولی تر اوسه نتیجه صفر. بل خبرم دا ده چې دغه کانفرنس کشورهای اسلامی صلاحیت اجرایی نه لري. د ګروګان ده په سعودي باندې، په ایران او پاکستان باندې خپله په کسر بودجه د چارو چیز نه لري. یوازې په دنیا نننۍ دنیا کې ناتو او ابر قدرتونه و بلاخره شورای امنیت کولای شي چې تصمیم ورسی.
تاسو اشاره وکړه د پاکستان ناست ته څومره اشتمخ کې الته د اسلامي همکاریو سازمان ناست تر سره شو. په دې کې سیدی صاحب دا په تل شچودي بل افغانستان سره مرستې کوي او مقدار مشخص شو چې په دا مقدار کې به نو افغانستان ته مرستې راټولې اسلامي هیوادونو. تر اوسه پوری د دوی ونده په افغانستان کې د بشري مرستو برخې کې څو نه تاسو په نظر
هغه په خانه فیصله چې په سلام په بشورانو په سلام کې یخ نوشتن و افتاب ماندن دو یو کال مخکې دا فیصله شوې تر اوسه نتیجه چې نه صفر ده. دغه کانفرنس کشورای اسلامي خپل ایران او پاکستان یو کال کې د دې بودجه نه ورکې اوس پیسې نه لري چې خپل پرسونل ته تنخواه ورکړي. دا څه کول شي؟ فقط یوازې غواړي چې موږ یو مونږ یو کانفرنس کې شورا اسلامي د داخل کړو پختر وکړي چې تاسو په شپته کلن عمر چې لري کوم د اسلام جار مازله تاسو حل کړي کوم یو حل کړي
چې دې ستونزه چې اوس په افغانستان کې د اعداد نجونو د تعلیم مخنیوي او بل د خزو د ازادي برخه ده د اسلامي همکاري سازمان ولې تر اوسه نه د تمدلې سید صاحب چې دا ستونزه د اقل طالبان سره پر دې بس وکي د اسلامي پلاوه د شرعي
پلاوه دا بازله د هلت پاره تعداد یې کشور اسلامي صادق نه دي اسلامي په مکد یو ویسی یا کانفرنس کشور اسلامي کولای شي چې په دې باره کې شرعاً یو فتوا صادر کړي یعنی له قران لګانه له حدیث له لګانه له اصول له لګانه یو فتوا صادر کی چې دغه چې جنګان په مکتب ته ورېږي یا څوک نه پریوي دا شرعي نه ده دا اسلامي نه ده دا قانوني نه ده دا اصولي نه ده تر اوسه دا خلک دا څه کار نه دي کړی با وجود کی چې عملا کول شي چې فتوا صادر کی چې دا ناروا ده دا اسلامي نه ده دا کار اما یوازې په لاره نصیحتونه کوي چې موږ غواړو چې تاسو مکتب خلاص کړئ مونګوارو چې نه کېن مکتب ته پریدي ولی چې دا کانفرنس کې شورا اسلامي ولی شریف فتوا صادر نه کوي چې دا د کار طالبان کړی دا اسلامي ده کنه ده دا کول شي چې ولی ده کوي
د افغانستان د کورنیو او سیمایزو چارو شنون کوي احمد سعیدی و چې له ازادي رادیو سره په مرکه کې خبرې کولې زموږ غاګل ازادي رادیو اوري قدر منو اوریدونکو ازادي رادیو په منځنۍ څپه په 19 دوویشت څلرویشت او پنځویشتو مترو خبرونه کوي
ازادي رادیو ته غوښونه سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي
قدر منو اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې به هم د افغانستان د روانو چارو په اړه مطالب لرو خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته ایران د اعتراضونو په تړاو یو بل کس اعدام کړ دوهم اعدام شوی کس مجید رضا رهنورد نومیږي او په عام محضر کې په دار زړول شوی دی رهنورد یوازې درویشت ورځې مخکې د اعتراضونو پر مهال نیول شوی و د بشري حقوقو فعالان وایي چې رهنورد ته د مدافع وکیل د لارلو وخت نه دی ورکړل شوی نو دا اعدام نه بلکې حکومتي قتل دی د اسمت څاروان پر راپور کې په دې اړه تفصیل ووري
د ایران په قضا پوری اړوند خبري آژانس میزان نن دوشنبه سهار د مجید رضا رهنورد د اعدام خبر ورکړ ویل چې نوموړی په مشهد کې د دوه رضاکارو ځواکونو یا بسیجانو په وژلو تورن و دغه خبري آژانس پر خپل وی پاڼه لیکلی چې مجید رضا رهنورد په مشهد کې په عام محضر کې په دار راځړول شوی دی د ایران د قضایا قوی خبری آژانس د مجید رهنورد تور د اعتراضونو په لړ کې د مشهد په هر عاملی واټ کې په چاره د دوه بسیجانو چې حسین زینال زاده او دانیال رضا زاده نومیږي وژل یاد کړی دی نو موري دربش ورځي مخکيني ول شوي بو او لنی ولو 15 ورځي ورسته د مشهد چارنوالي رسمن تورن او دوسیه ورته جوړ کړه د د دوسیه سمدستی د مشهد انقلابی محکمه ته واستول شو او 15 ورځې وروسته د مشهد انقلابی محکمه بیل دی چې د ته د مدافع وکیل فرصت ورکړي په اعدام محکوم کړ د رضوی خراسان ولایت چې مشهد مرکز دی د عدلی عمومي رئیس غلام علی صادقی د اعدام د حکم له تطبیق وروسته وویل رهنورد د نظم او امنیت د ټینګښت او د قانون ماتونکو او بلواګرو د ځپلو په خاطر اعدام شو خو د بشري حقوقو فعالانو د محاکمې پروسه نو عادلانه بللې او ویل چې تورنت حتی د مدافع وکیل د غوړه کولو وخت نه دی ورکړی شوی د بشري حقوقو وکیل سعید دهقان د مجید رضا رهنورد اعدام حکومتي اعدام وباله د پرخپل ټویټر باندې کښلی دا اعدام نه بلکې حکومتي قتل دی ځکه چې هم شکایت کوونکی حکومت او هم قاضي او هم وکیل دا د ایران د روانو اعتراضونو په لړ کې دوهم اعدام دی تر دې وړاندې محسن شکاری د یو سړک د بندولو او د یو بسیجی د ټپي کولو په تور اعدام شو د شکاری پر اعدام هم په ایران او نړۍ کې ډېر اعتراضونه وشول د ایران د حکومت له لوري د اعتراض کوونکو له اعدامونو او نیونو سره سره د اعتراضونو لړۍ دوام لري تیر شپه هم د تهران په ستارخان سیمه کې د محسن شکاری د اعدام په اعتراض کې مظاهره وشوه ستار خان هغه سیمه ده چې شکاری پکې نیول شوی وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
ماشومان لوبو ته اړتیا لري، دا لوبه کې انفرادي وي او کډلایزه. خو لوبه د ماشومانو لپاره څه ګټه لري او په افغانستان کې ورته څومره اسانتیاوې برابرې دي؟ د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمن د ماشومانو د حقونو له یو فعال ډاکټر محب زغم سره په دې اړه مرکه کړې. ښاغلی زغم، لومړی د لوبو د ډولونو په اړه معلومات راکوي.
د ماشومانو لوبې په مجموع کې د اغیز په لحاظ په درو برخو وشلای شو. یو ډله هغه لوبې دي چې د ماشوم له بدني ودې سره مرسته کوي، بل هغه ډله ده چې د ماشوم ذهني وده ورسره تړلې ده، او درېم ډله بیا هغه دي چې د ماشوم اجتماعي او سلوکي مهارتونه ورسره وده کوي. البته اکثره لوبې داسې دي چې پاین و حال درې وړ پکې وده کوي.
مثلا څه ډول لوبې ډاکټر صاحب کوي، څه جزئیات ورکوي؟
مثلا کرکټ کو ګوري یا فوټبال وګوري یا والیبال یا دغه سي نوري لوبې چې دي، دا ډېر زیات اثر په بدن باندې دی، خو پاین وخت کې ذهن هم ورسره وده کوي او اجتماعي مهارتونه هم وده کوي چې ماشوم په ډله کې لوبه کوي، خپل مسؤلیت پیژني، ټیم ورک یا په ډله کې همکاري زده کوي، د خپل احساساتو قابو کول زده کوي، د نورو احساساتو درک کول زده کوي. خو ډېر فوکس بیا بدني وادي باندې،
ځینې نورې لوبې دي چې بیا خاص ذهني مهارتونه ورسره وده کوي. مثلا دغه ویډیوي گیمونه چې دي په کمپیوټر او په پلی سټیشن او په دې نورو وسایلو چې اوس ډېر عام شوی دی، په موبایلونو کې چې دي، دې سره د ماشومانو ذهن یو څه وده کوي. خو په دې کې بیا بدی بیا دا ده چې بدن هیڅ ور سره وده نه کوي، ځکه چې ماشوم ټوله ورځ ناست وي، ورته همدارنګه اجتماعي سلوک ور سره وده نه کوي. نو بهترین لوبې هماغه دي چې د دې ویډیوي گیمونو د ایجاد نه مخکې موږ تاسو کولی په ماشومتوب کې دغه پټ پټان یو یا د نجونو چې میرګاټي کوي یا د چندرای چې کوي یا مثلا موږ تاسو چې فوټبال کوه یا نه پوهیم چې شیطانه کانه او دغسې مختلفې لوبې وي چې موږ تاسو په وړکتوب کې کولی. دغه لوبې ډېرې ښه دي چې په دې خاطر چې هم مهاله هم ذهني وده ورسره کېږي، هم بدني وده او هم اجتماعي مهارتونه ورسره زده کېږي.
ډاکټر صاحب، په افغانستان کې ماشومانو ته د لوبو لپاره څومره زمینه برابره ده ستاسو په اند؟
دا چې په افغانستان کې د ماشومان د لوبو لپاره زمینه مساعده ده کنه، دا نو د پورې اړه لري چې موږ د څه رقم لوبې غواړو کنه. یو هغه لوبې دي چې وسایل او امکانات نه غواړي، خاص میدان نه غواړي، په کوڅه کې په هر ځای کې اجرا کیږي، هغه نو هر ځای کې کیږي. او ماشومان که د شتمنو کورنۍ وي که د غریبو کورنۍ وي کولی شي. ځینې لوبې دي چې وسایل غواړي، خاص میدان غواړي یا کلب غواړي، سټډیوم غواړي، چې هغه نو په افغانستان کې ډېر کم ماشومانو لپاره دغه امکانات شته چې داسې لوبې وکړي. خو په هر حال زه فکر کوم چې ماشومان په خپله ډېر خلاق ذهن لري، دوی په خپله نوې لوبې ایجادوي. مهمه دا ده چې د ماشومانو لپاره د روابطو د جوړولو او نورو ماشومانو سره د ناستې پاستې لاره هواره شي.
د ماشومانو لپاره د لوبو د اهمیت په اړه د ماشومانو د حقونو فعال ډاکټر محب زغم له ازادي رادیو سره خبرې کولې. یو شمیر فرهنګیان وایي په وروستیو کې فرهنګي فعالیتونه پیکه شوي دي او د پخوا په څیر غونډې او نور فرهنګي فعالیتونه اوس نه کیږي. د فرهنګیان د طالبانو محدودیتونه، له هیواده د ډیری فرهنګیانو وتل او اقتصادي ستونزې د ادبی او فرهنګي فعالیتونو د پیکه کېدو عوامل بولي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال همایون هیواد نور تفصیل لري.
په افغانستان کې کله یوې خوا په موسیقي بندیز لګیدلی تر څنګ فرهنګیان د نورو فرهنګي فعالیتونو د پیکه کېدو خبره هم کوي. دوی وایي په کابل ولایتونو کې چې مخکې ګڼې اونیزې غونډې کېدې اوس یې شمېر بېخي راکم شوی. په کابل کې میشت شاعر او لیکوال ذبیح الله بیان وایي سره له دې چې فرهنګي ناستې کمې شوې ورسره په ناستو کې ګډونوال هم کم شوي دي.
د دې څو وجې کېدای شي چې یو دا دی چې قیدات دي د حاکمې ډلې لخوانه، بل ډیر خلک چې په فرهنګي غونډو او ټولنو کې برخه اخیستا هغه له هېواده ووتل. ډیری چې له هېواده وتلي دي نو زلته د دوی تشره پیدا شوې ده او په همدې لحاظ ادبي فعالیتونه هم کمرنګه شوي دي، غونډو کې د ګډونوالو تعداد کم وي.
خو د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویاند د دې نیوکې په اړه چې د طالبانو محدودیتونو فرهنګي فعالیتونه کم کړي د ازادي راډیو پښتنې ځواب نه کړي. بلخوا په ننګرهار کې د ختیځ ادبي بهیر غړی ضیاءالدین همتمل وایي دوی اوس هم هره اونۍ غونډې کوي، خو زیاتوي چې د دې ولایت فرهنګي سابقې ته په کتو اوس په دې ولایت کې فرهنګي فعالیتونه کم شوي. نوموړی بیا اقتصادي ستونزې د فرهنګي فعالیتونو د کمیدو لامل بولي.
موږ اوس هم هره جمعه هره اونۍ غونډې لرو دلته په ختیځ ادبي بهیر کې. په لرو پرتو ولسوالیو کې ځینو ځایونو کې کله کله غونډې کېږي، خو هغه پخوا په څیر سیمینارونه او لوی غونډې نه کېږي، ځکه اقتصادي وضعیت دې ته جوړ نه دی چې خلک دې هغسې غونډې وکړي.
ښاغلی همتمل وایي دا چې له سیاسي بدلون وروسته له هېواده ډېر فرهنګیان ووتل او یوه فرهنګي تشه رامنځته شوه، دوی اوس هڅې پیل کړي چې نوي ځوانان په فرهنګي فعالیتونو کې راګډ کړي چې له دې سره رامنځته شوې تشه ډکه شي. بلخوا په کندهار کې هم فرهنګي فعال کمال الدین سپان په دې ولایت کې د فرهنګي فعالیتونو د کمیدو خبره کوي. نوموړی وایي د ژوند اړتیاو فرهنګیان د فرهنګي فعالیتونو پر ځای په نورو لارو سر کړي.
د کتابونو چاپ نشته، د مشاعرو پروګرامونو لپاره هغه کوشي چې درلودلې هماغه نشته، نو یو ډول مایوسونکي حالات په دې برخه کې ګونګ حالات. خلک په د ژوند په نورو چارو باندې مصروف شوي دي، لیکوالي ترې پاتې شوې ده، شاعري ترې پاتې شوې ده.
د طالبانو له واکمنېدو وروسته کله یوې خوا ډېر فرهنګیان له افغانستان څخه ووتل، د فرهنګیانو په وینا اقتصادي ستونزو او د طالبانو محدودیتونو هم د خپلواکو فرهنګي فعالیتونو په کمیدو کې رول درلود. د شته فرهنګي ټولنو غړي وایي که وضعیت په همدې ډول دوام وکړي فرهنګي فعالیتونه به نور هم کم شي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2012, 2140, 14,800 او 15,640 کیلو هرتز اوریدلای شي. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو ځانګړي پروګرامونه تان د څنګ او نیمه نړۍ خبرو. خو له هغه مخکې یو پزره پوری راپور لرو. اکونومیست خبرونه د نړۍ په 200 ښارونو کې د ژوند د اړتیا وړ شیانو د بایو په اړه څېړنه کړې چې پر اساس د نړۍ تر ټولو ګرانه او ارزانه ښارونه معلوم کړي دي. په دې سروې کې خدمات او د خوراکي موادو بیې په پام کې نیول شوې. دا چې کوم ښارونه د ژوند لپاره ډیر ګران او کوم نسبتا ارزان دي، اسمت څاروانې درته وایي.
اکونومیست مجلې په خپل وروستي کالنی راپور کې چې د نړۍ د ګرانو ښارونو په اړه خبر کړی ویلي چې نیویارک او سنگاپور د ژوند لګښتونو له نظره د نړۍ تر ټولو ګرانه ښارونه دي او تل ابیب ورپسې دی. په دې راپور کې د نړۍ په 102 ښارونو کې د 200 ډوله شیانو او خدماتو به په پام کې نیول شوی دي. له شیانو منظور له خوراکي موادو رانیولې تر نورو ټولو ضروري شیانو پورې، او له خدماتو منظور د برېښنا، ګاز، تیل، ترانسپورت او روغتیا په شان موارد دي چې دا ټول 200 ته رسیږي. د اکونومیست په راپور کې ویل شوی چې په چین کې د کووید 19 صفر تر رسولو پالیسي د ارزي په برخه کې خندونه پیښ کړل، او پر اوکراین د روسیې يرغل تل 20% لوړ کړل چې د دې دواړو لکبله په نړۍ کې انفلاسیون لوړ شو. د اکونومیست مجلې د کالنی راپور لمخې پر روسیې د لویدیز د بندیزونو تر اغیز لاندې د روسیې په دو ښارونو مسکو او سن پیټرسبورګ کې تر نورو ټولو ښارونو د ژوند لګښت لوړ شوی دی. څلور اروپایي شارونه هم د هغو لسو شارونو په لیست کې شامل دي چې د ژوند لګښتونه په کې لوړ دي، لکه د سویس زوریخ، د فرانسې پلازمینا پاریس، د ډنمارک کوپنهاګن او د سویس جنیوا. هانګ کانګ د امریکا له لاس انجلس سره په ګډه څلورم ګران شارونه بلل شوی دي. تر ټولو کم مصرف شارونه د سوریې دمشق، د ایران تهران او د لیبیا ترابلس دي، او دلیل یې دا ګڼل شوی چې د دغو هیوادونو اقتصاد کمزوری او د ملي پیسو ارزښت ټیټ دی.
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. را سره اوسې قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ راډیو اونیس خبرونه وړاندې په دوهمه نیمه کې خبريږي، خو د شپه په مکرې خبرونو ته د کابل ښار له شهرنو سیمې څخه د یوې درنې چاودنې او ډزو راپورونه را رسېدلي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وسلوال برید تایید کړ او ویل چې د طالبانو ځواکونه سیمې ته رسېدلي او هڅه کوي چې حمله شنډه کړي. ښاغلي ټکور په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. رویټرز خبري اژانس د دوو طالب چارواکو له قوله راپور ورکړی چې وایي برید هغه میلمستون ته نږدې شوی چې بهرنیان او چینایي شرکتونه پکې دی را دي. یو عیني شاهد فرانس پرس اژانس ته ویلي چې چاودنه ډیره لویه وه او ورپسې ډزې هم اوریدل شوي. د پیښې د تلفاتو په اړه تر اوسه جزئیات نشته. د پاکستان صدر اعظم د سپین بولدک چمن په دروازه کې د پرونی نښتې په اړه په غبرګون کې ویلي د طالبانو د سرحدي ځواکونو لخوا بې دلیله ډزې چې په چمن کې څو تنه وژلي د خواشینۍ او د سختې غندنې وړ دي. شهباز شریف نن پر ټویټر ولیکل د طالبانو حکومت باید ډاډ ورکړي چې په راتلونکي کې د دا ډول پیښو مخه ونیسي. په کندهار کې د طالبانو د ولی ویان حاجي زید ازادۍ راډیو ته ویل د پاکستاني پوځیانو په ډزو په سپین بولدک کې د طالبانو یو سرتیری وژل شوی او د دریو ملکي وګړو په ګډون لس تنه نور ټپیان دي. پرون د نښتې له پیل سره سم دا دروازه د لنډ وخت لپاره بنده شوه، خو اوس پلی مسافر تګ راتګ پرې کوي. په کابل کې د چین سفیر وانګ یو د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې د چین د سفارت امنیت ته زیات پام وکړي. هغه دا غوښتنه پرون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت لمرستیال شیر محمد عباس ستانگزی سره په کتنه کې وکړه. په دې وروستیو کې په کابل کې د پاکستان پر سفارت په ډزو د پاکستان د شارج دافیر یو ساتونکی ټپي شو، خو سفیر روغ ووت. له دې مخکې په کابل کې د روسیې د سفارت مخې ته په یوه چاودنه کې بیا دوه روسي ډیپلوماتان وژل شوي وو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي ستانگزی د چین سفیر ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ هیواد پر ضد کار نه اخیستل کیږي. په ایران کې د اعتراضونو په اړوند دوهم تورن په عام محضر کې اعدام شو. د ایران د قضا خبری آژانس میزان د راپور له مخې مجید رضا رهنوار چې درویشت ورځې مخکې په مشهد کې د اعتراضونو پر مهال د دوو کسانو د وژنې په تور نیول شوی و په عام محضر کې اعدام شوی دی. ایران د پنجشنبه په ورځ محسن شکاری هم چې د معترضانو له ډلې او د امنیتي ځواکونو د یو غړي په وژنه تورن و په دارو زړه و. د بشري حقونو ډلو پرون خبرداری ورکړ چې په ایران کې یو شمېر نور معترضان هم د اعدام له ګواښ سره مخامخ دي. په ایران کې اعتراضونه نږدې درې میاشتې مخکې هغه مهال پیل شول چې د گشت ارشاد پولیسو 22 کلنه پیغله مهسا امینی د پوره حجاب د نه مراتولو په تور ونیوله او هغې وروسته په توقیف کې سا ورکړه. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف نن وویل د یمن په کورنۍ جګړه کې چې نږدې اته کاله مخکې پیل شوي تر اوسه له 1000 ډیر ماشومان یا وژل شوي یا معلول شوي دي. یونیسف وایي اټکل دا دی چې د دې جګړې د تلفاتو واقعي شمېر ښایي تر دې خورا زیات وي. د فرانس پرس خبري آژانس د راپور له مخې د یونیسف اجرایه مدیرې کاترین رسل ویلي زرګونه ماشومان مړه شوي او سلګونه زره نور د مخنیوي وړ ناروغیو یا لوږې له کبله د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. په یمن کې 2,200,000 ماشومان په سختې خوارځواکۍ اخته دي چې څلورمه برخه یې تر 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. دا خبرونه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. کله وی خو په افغانستان کې اوس ډیر ځوانان دندې نه لري او په کور دی، لا بلې خوا ځینې داسې آنلاین فرصتونه هم شته چې که ځوانان پسې وګرځي او زده کړي ځان ته یو کاروبار پرې جوړولی شي. خو دا فرصتونه کوم دي؟
بیلابیل لارې دي، په ویب سایټونه جوړولی شي، چینلونه جوړولی شي، آنلاین صرافي کولی شي او آنلاین خدمات وړاندې کولی شي.
آنلاین کاروبار څنګه د ګټې تر حده رسیدلی شي؟
سړی کار پیل کړو وکولی شي پیسې وګټي، خو غلط سمارٹ کار وکي کولی شي میاشت کې پیسې وګټي.
او د آنلاین کار په محل کوم خبرو ته باید پام وشي؟
هغه څوک چې په کومه برخه کې وړتیا لري، استعداد لري، نو هغوی دې د خپل استعدادونو یا وړتیاو په نظر کې نیولو سره آنلاین کاروبار پیل کړي.
کدا خبرونه تر پایه واوري پوه بشي چې څنګه ځان ته یو آنلاین کار پیدا کړی. آنلاین کاروبار ته په نورو هیوادونو کې ډیرو ځوانانو توجه کړې چې اوس ډیرې د دې کارونو له برکته د ښه عاید څښتنان دي. خو په افغانستان کې چې د ځوانانو د بیکاری کچه لوړه هم ده، دې برخې ته ځوانانو یا پام نه دی کړی یا باور نه لري چې د آنلاین کاروبار د لارې دوی ګټه وکړي. په اوس وخت کې آنلاین صرافي، د آنلاین خدمات وړاندې کول، فریلانس کار کول، ویبپاڼې، ویبلاګونه او چینلونه جوړول هغه لارې دي چې د پیسو زیرمې ته د ځوانانو لاس وربر برابروي. د پکتیا اوسیدونکی عبدالله زرمتای وایي که آنلاین کاروبار ته ځوانان پام وکړي د بیکاری کچه به ورسره کمه شي.
د بیکاری له منځه وړلو لپاره لارې چارې ډېرې دي، خپل ځوانان لاس په کار شي. یوه لارې مثلا د انټرنیټ نه عاید ترلاسه کول. خوشبختانه که وایو په دې تېره لسیزه کې هغه کې ځوانان انټرنیټ ته ډېر لاسرسی لري، تقریبا که وایو اټکلي کېدای شي 15 میلیونه ځوانان انټرنیټ ته لاسرسی ولري. په فیسبوک، یوټیوب دې ته ډېر لاسرسی لري، نو دوی کولای شي چې د انټرنیټ نه عاید ترلاسه کړي. بیلابیل لارې دي، په ویب سایټونه جوړولی شي، چینلونه جوړولی شي، آنلاین صرافي کولی شي او آنلاین خدمات وړاندې کولی شي. زموږ یو څه بیلګې لرو هم، ځینې ځوانانو په دې برخه کې کار شروع کړی ده، آنلاین برخه کې دوی ډېر کار کوي.
بسم الله همدرد هغه ځوان دی چې آنلاین کاروبار کوي. دی وایي د دندې له ختمېدو وروسته یې ډېرې سختۍ وګاللې. د شپې تر ناوخته یې ټکسي چلوله، خو یو وخت چا ورپام کړ چې په انټرنیټ کې هم پیسې شته چې دی ګټلی شي.
یو وخت چې وظیفه مې ختمه شوه، کندهار کې مې دنده درلوده، بیا ما ته تر ډېره وخته پورې داسې بله وظیفه پیدا نه شوه. نو بیا ما د بیکاري نه مې دې ته لاس واچوه چې حد اقل زه یو کاروبار وکړم. یو موټر مې واخیست، هماغه مې اخوا دېخوا ګرځو. بیا یو ملګری مې و، هماغه راته وویل چې داسې انټرنیټ کې کار کوي، داسې چاته مثال ویډیوګانې ایډیټ کړي، چاته لیکنې وکړي، نو داسې کولی شي چې ته یو عاید ترلاسه کړي. نو ما دا کار سمدلاسه شروع نه کړ چې څنګه ده، ما خپل کار ته دوام ورکړ. دریغه تر څنګ مې په دې باندې پلټنه وکړه چې زه څنګه کوای شم چې پیسې ترلاسه کړم. نو ویب سایټونه او یوټیوب او نورې لیکنې ملګرو سره نو بیا مې په دې اړه بېخي زیات پلټنه وکړله. اول مې په دې شي باندې ښه صحیح ځان پوه کړ چې زه څنګه کولای شم چې د انټرنیټ نه پیسې ترلاسه کړم. نو کله مې چې په دې باندې پوره تحقیق وکړ، بیا هماغه نه وروسته ما ته په یو بل ځای کې وظیفه پیدا شوله. نو د وظیفې تر څنګ بیا مې د خپل کار پرې نه خود ومیل چې وظیفه کله وي کله نه وي، باید ځان ته شخصي زه یو کار ولرم.
همدرد وایي په کمو امکاناتو یې کار را پیل کړ، خو اوس یې د آنلاین کار له برکته ژوند ډېر ښه دی.
یو کامرم پیدا کړل، درې څلور نفر مو پیدا کړل. نو موږ په د ټولنیز موضوعات چې دي دغه باندې مو ویډیوګانې شروع کړلې چې مثال دا ویډیوګانې هم خلکو ته پند شي، هم سات ورسره تیر شي او هم دوی مثبت فکر ترې واخلي. نو هغه شو چې څلور میاشتې بعد چې ما کومه خواري وکړه، دا غنه بعد ما ته د چینلو یا مثال د خلکو سره چې ما پارټنرشپ کوم نو دوی ما ته پیسې شروع کړل. زه خپل ډېر کار کوم، نو د دې کار بدل کې ما د میاشتې 15000 افغانۍ پورې برابرېږي.
عبدالحمید ظفر د ننګرهار پوهنتون له اقتصاد پوهنځي فارغ شوی. نوموړی چې یو ویډیوي چینل لري او په پښتو ژبه د محاسبې مضمون تدریسوي وایي ځوانان کولی شي په هغو برخو کې آنلاین کار وکړي چې دوی پکې وړتیا لري.
هغه څوک چې په کومه برخه کې وړتیا لري، استعداد لري، نو هغوی دې د خپلو استعدادونو یا وړتیاو په نظر کې نیولو سره آنلاین کاروبار پیل کړي. او یو څوک دې کوشش نه کوي چې په کومه برخه کې وړتیا نه لري یا استعداد نه لري، هغه دې هم دغه کاروبار یا آنلاین کاروبار پیل کړي. دا ځکه چې په آنلاین کاروبار کې شرایط سخت دي، یعنی یو څوک نشي کولای پرته د چا له اجازه نه د هغه مواد خپاره کړي. زه بخپله هم اقتصاد پنځه څخه فارغ یم او نه کاله د مالی محاسبه په برخه کې مې عملی کار کړی دی. ما هم چینل جوړ کړی دی او د مالی محاسبه د تدریس لړۍ مې پکې پیل کړی ده. نو زما خپل هم همدا دوه غوښتنې دي، یو خو محصلین ترې استفاده وکړي یا د مالی محاسبه مینوال ترې استفاده وکړي، او دوم قدم کې په راتلونکي کې د مال لپاره د عاید یو سرچینه هم وګرځيږي.
په ځینو آنلاین کارونو کې پیسې ژر لاسته راځي، خو ځینې بیا داسې هم دي چې د شرایطو پوره کول وخت نیسي. نجیب ژمن وایي آنلاین کاروبار وخت او خواري غواړي چې په عاید بدل شي.
ډېر چینلونه او ویبسایټونه شان چې هغوی ستا د کلونو لپاره کار کړی ده، اوس په یو څه باندې بدل شوي. ځینې کسان غواړي ځوانان چې موږ هم باید ګټه د هغو په شان ځینې وکړو، خو د هغوی څو کاله مزل کړی وي، دوی غواړي چې په یو څو هفتو یا څو میاشتو کې باید نتیجه ورکړي. خو که په دې برخه کې مشورې ورکړل شي ځوانانو ته، یا ځینې پروګرامونه او شان دی سرچ کړي، کتابونه وګوري، انټرنیټ کې دې اړه معلومات ترلاسه کړي، شاید داسې لارې وي چې باور هم ورباندې پیدا شي او هغه لارې پیدا کړي چې دوی ګټه ځینې وکړي. ګټه کول لپاره ممکن دا هم یوه ښه لاره وي چې اول وخت کې په دې کار کی تدریجی شکل سره کارو باندې وکړي ترڅو دا ګټه ترسیږي. بیا هغه وخت کې ګټه ترسیږي چې میاستو ورسته یا ممکن کال ونیسي. بیا هغه وخت کې د دې ته بعد یو کار په سترګه وګوري، پوره کار، یعنی مخکې لغنه ممکن د زمینی کار په شکل باندې استفاده ځینې وکړای شي د کامیابی لپاره.
څنګه څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اورئ؟
دا چې ځوانان څنګه آنلاین کاروبار پیلولای شي، څنګه آنلاین کاروبار تر دې حد رسولای شي چې باید بدل شي، او د آنلاین کاروبار پیسې له کومو لارو ترلاسه کیدی شي، په همدې اړه مولا رحمت دیوان سره چې خپل هم آنلاین کار کوي او په دې اړه کتابونه لیکلي دي مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. دیوان صاحب، ډیر ځوانان په افغانستان کې اوسګار دی، وای کار نشته، څنګه او لکوم زی کولای شي دوی آنلاین کاروبار را پیل کړي؟
تر ټولو مهمه خبره خدا ده چې څومره پیسې فزیکلی په نړۍ کې پرتی تر دې ډېرې زیاتې په انټرنیټ کې آنلاین پرتی دي. د بیلګې په ډول باندې که تاسو لوی ویب سایټونه وګورئ، په ګوګل کې دې پاړه سرچ وکړئ، کنه تاسو ته بیا پته لګی چې مثلا دا د یو هیواد تر بودیجی ډېرې لوی پیسې ګټي هر کال. نو که څوک واړی چې په دغه ډیرو پیسو په دغه بلیونونو پیسو کې لږ شانې پیسې ځان تم ترلاسه کړي، نو هغه ته پکار ده چې لومړی په دغه شیانو باندې ځان پوي کړي، تر څو پورې چې ځان پوي نه کړي دا پیسې څنګه راوستل کیږي له دغه ځای بیا نشي کولای. هغه کې په ګوګل او یوټیوب کې سړی کولای شي ځان پوي کړي، بیا د دوی شرایط باندې ځان پوي کړي، هغه شرایط چې دوی پوره کړل بیا دوی تر هغه وروسته پیسې ګټي. د انټرنیټ په برخه کې باید ته نوښت وکړي، ځان اپډیټ وساتي، تازه معلومات ترلاسه کړي، او د هر شي په اړه ته تر هر ورځې دویم ورځې ته زیات کار وکړي. ته چې څومره دویم ورځې ته زیات کار وکړي او ما عمره به ته ډېره ګټه ترلاسه کړي. کله چې یو کس کار شروع کوي هغه د لومړی خپلې وړتیا ته وګوري، بیا د خپل کار ته وګوري چې مثلا یو پلان ولري چې مثلا هغه زه کولی شم دومره کار وکولی شم او دغه سې په طریقه باندې خلک ځان سره وساتلی شم، نو پرله پسې چې یو څوک کار وکړي نو هغه حتما ګټه کولی شي او هغه د پاره به ډېر ښه وي چې ډېر زری کامیاب.
تاسو مخکې ویل چې مخکې دې چې یو ځوان دا کاروبار را پیل کړي باید پرې پوه شي، خو مثال کله چې د پیپوشو بیا را پیلوي څنګه دغه حد تر سوالای شي چې برته دا شای دوی ته ګټه وکړي؟
یو سړی کار پیل کې هغه کې د شپږو میاشتو کې وکولای شي پیسې وګټي، خو هغه لکه سمارټ کار وکړي کولای شي میاشت کې پیسې وګټي. یعنی دا دقیق وخت نه دی چې سړی د څومره وخت کې پیسې وګټي، دا ستا په کار پورې اړه لري. د بیل کې په ډول باندې کې سړی غواړي چې یوټیوب کې کار وکړي، کنه هغه ته ټولو دا مهمه ده چې د یوټیوب په هغه مهمو خبرو باندې ځان پوي کی، لاغې ورسته کولای شي ځان ته اکاونټ جوړ کی، هغه ورسته کولای شي ویډیوګانې جوړې کی. د ویډیوګانو جوړول په اوسنی وخت کې ډیر زیات اسانه کار دی، سړی کولای شي په یو موبایل باندې غږ هم ریکارډ کړي، ویډیو مو کې ایډیټ هم کړي، هر کار پیو کولای شي. په یوټیوب کې به څو شیان ډېر مهم دي، یو سرلیک ډېر زیات مهم دی، تمنیل ډېر زیات مهم دی، مثلا که مکس چخکاری ډیسکریپشن مهم دی، دا غي ټیکس ډېر مهم دي چې په دې شیانو باندې یو کس پوه شي او دا شیان زده کی، نو دا غي یوټیوب چینل به ډېر لږ وخت کې پرمختګ کولای شي. دویم دا چې مثلا کتا سی په پیل کې چینل جوړوي او تاسو د یوټیوب لیدون کې کم وی کولای شي، په فیسبوک کې شیر کړئ، په ټوئیټر کې شیر کړئ، په نورو ځایونو کې شیر کړئ. یوټیوب به تاسو ته مثلا هغه وخت کې پیسې درکوي چې کله تاسو د یوټیوب زر سبسکرایبر پوره شي او څلور زره ساتونه واچ ټایم پوره شي، تر هغه وروسته بیا تاسو کولای شئ چې د ګوګل اډسنس ته اپلای وکړئ. د ګوګل اډسنس د یوټیوب د پیسو د ګټلو پارتنر دی، کله چې دې ته اپلای وکړئ تاسو اتوماتل ته د ګوګل اډسنس اکاونټ هم جوړیږي. تاسو کولای شئ د خپل جیمیل لاره بیا غره خلاص کړئ، د ګوګل اډسنس اکاونټ او کله چې تاسو یوټیوب تاسو چینل وی منینو هغه دواړه تاسو سره کنیکټ کولای شئ، او هغه وروسته بیا تاسو کولای شئ چې پیسې ترلاسه کړئ. همدارس که تاسو غواړئ چې د ویب سایټ نه پیسې وګټئ یا د بلاګ نه پیسې وګټئ، هغه لپاره مهمه ده تاسو اول خپل بلاګ جوړ کړئ یا ویب سایټ جوړ کړئ، او دا غي تر مخکې دا غي مهم شیان چې دي مثلا په ګوګل کې شته، تاسو کولای شئ سرچ کړئ او وګورئ دا غي کې څو شیان مهم دي. څو شیان مهم دي مثلا تاسو چې ډیزاین او هر څه کمپیوټر کې دا غي لپاره ټولو مهم شی اس ای او دا سرچ انجن اپټیمایزیشن. څومره چې تاسو د ویب سایټ خو یا د بلاګ خو او عمر کولای شئ تاسو ډیر خلک خپل کړئ، نو په غي طریقه باندې ځان پویول دي چې ترڅو پورې تاسو د ویب سایټ او بلاګ لیدونکي زرګونو ته ورسیږي، تاسو کولای شئ ګوګل ایڈسنس اپلای وکړي چې هغه تاسو ویب سایټ او بلاګ اپروف کی وی منی لاغي ورسته کولای شئ پیسې وګټئ.
کله چې اوسو آنلاین کاروبار کوي څه ډول بیا غ پیسې تر لاسه کړی، یعنی د بانک لاري تر لاسه کولای شي ک ځینې نورې لاري شاري هم شته؟
دغه داسې ده چې په انلاین د کار کولو پړه بلها پیمنٹ میتھڈز دي چې کار کوي کنه په نړیواله کچه ډیر زیات دي. په افغانستان کې بیا موږ مشکل دا لرو چې دلته یوازې یو پیمنٹ سرویس کار کوي، یو پیمنٹ میتھڈ چې دی هغه د بانک له لارې دی. مثلا په نړۍ کې په انټرنیټ په برخه کې داسې ډېر لوی شرکتونه دي چې هغه ډېرې چاته د بانک له لارې بيخي پیسې نه ورکوي، هغه یوازې پیپال کاري. پیپال یو نړیوال پیمنٹ سرویس دی او د لوی هیوادونو چې کوم دي هغه ټولو کې کار کوي کنه. خو تر ټولو اسانه او بهترین لار چې دا هغه د بانک ده، چې مثلا هغه ځکه چې تاسو کار وکړي چاغی کی د بانک د پیمنٹ میتھڈز وی ځکه نور پیمنٹ میتھڈز دی هغه پیسې به راوستل ګران ده، بلکې د ډیرو خلکو ممکن ده.
درنو اوریدونکو دا ود دی ونی د تان څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه، تر بلې ونی خو وخت ولري.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالویخت ملکو کې کار کوم،
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکینانو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی. لیو کال څخه زیاته موده کې چې ګان شمیر د دولتي او غیر دولتي ادارو کارکونکو افغان میرمنې په کور ناستې دي. په دوی کې داسې ښځې هم شته چې کورنۍ ته د ډوډۍ پیدا کولو مسولیت ورلغړی وو. دوی ازادي راډیو ته په رالیګل شویو پیغامونو کې وایي چې له یوې خوا څخه بیکاری او له بل لوري څخه بیوزلی ډېرې ځوروي. خو یو شمیر میرمنې بیا د طالبانو له تیرې دورې څخه چې هغه وخت هم دوی ته له کور څخه بهر د کار کولو اجازه نه ورکول کېدله، په کور کې د کار کولو خپلې هغه تجربې را سره شریکوي چې دوی ته ډېرې ګټورې تمامې شوې وي. د ولسي جرګې پخوانی غړی ملالی شینواری وایي چې په ژوند کې له کامیابۍ سره هغه وخت مخکېږو چې په هر حالت کې روښانه راتلونکي ته هیله ولرو. هغه د طالبانو له تېرې دورې نه کیسه راته کوي.
ما وړاندې د دې نه چې طالبان راشي هم یو څه هڅه کړه، چې چون زه د مور پلار نه یتیم وم، پلار او مور مې دواړه وفات شوي، ډیر کم عمر نه ما کوشش وکړه، هڅه مې وکړه. زه به شاید یو څوار لسو کلو جلی وم چې ما د خیاطۍ په زده کړه باندې پیل وکړ. زما مور خپله هم خدای دې وبخښي خیاطه وه، جامې ګنډلې، خو ما د هغې نه زده کړه نه وکړې چون زما عمر د دې ایجاب نه کړ چې زه زده کړم. خو زما په هغه یو ډول څه ویم په جین کې مې دا و چې باید زه لاسي کارونه د جامو طرحې دا وکړم. نو په ذهن کې به مې هر کله د رنگونو سره لوبې کړې چې دا رنگ د دې سره ښه ښکاري، دا رنگ د دې سره ښه ښکاري. بیا ما یو لنډکی غوندې کورس، تقریبا یو درې میاشتې کورس ونیوه، چې هماغه د کورنیو جګړو په مهال باندې ما لږ لږ خیاطي هم کړه. ما او کشر ورور به مې د دې دپاره چې په موږ باندې ټولې دروازې وتړل شوې مجبور وو چې د امرار د معاش دپاره یا سوال وکړو او یا کار وکړو. نو موږ د سوال نه کار ته ترجیح ورکړه، ځکه د سوال روزي چې ده د شرمندګۍ ده. نو زه هیڅ چا ته توصیه نه کړم چې ناهیلي شي او فکر وکړي چې هر څه بند شو نو دروازې د ژوند دروازې ګوندې تړل کیږي.
اغلی شینواری وای چنن سبا میرمنه د سړک لغاړي زنی غشیان خرڅوي چې دوی په خپل پکور کې جوړوي د دې په نظر لدینه چې بلته د سوال لاس اوک چی د ته ورته کورونه ډیر خدي چې میرمنه وکړي
مثلا خزی هم دا اوس چې په کورونه ناسي د کرشي چې خپل واړه بزنسونه وکړي خو سن زدل ته ګورم د کابل خار په زینو واټونو کې خزی ناسي د خپل لاسي توکي پلوریا مثلا صابه پلوریا مثلا اچار او ترشي مربا داس چان دی چې دوی پلوري مختلف وړي سوداګرۍ کاندي چې د دینه چې سوال وکړه غدایګری وکاندي او نور تسترګي ولري دا ورته ډیر شرافت مندانه او ابرومندانه کار دی زما هیله بدای چې دوی فکر وکړي کم هنر دوی لري په ځان کې دی سوچ وکاندي چې څنګه کړی شم چې زه ځان اوزګاری ته ور نه کړم هم دا اوس زه هم همداسې یو څوک یم چې په افغانستان کې یم په کور یم ولې زه اوزګاره نه یم ځکه زه ځان دپاره مشغوله پیدا کوم او مثبته مشغوله ځکه ځان ته پیدا کوم چې زه غواړم چې ګټور ژوند ولرم کور کې نه ما یوازې سوچ وکړم نو شاید زه ناروغه شم ولې زه که ډیر وړوکی کار همی ځان په مشغوله کوم او فکر کړم چې د نورو لپاره باید څومره زکړې شم ګټوره ثابت شم
میرمن شینواری زیاتوي په کور کې هم په کار کې نو وخت راوستل شونې دی نو موري د ځان په اکلا وایي چې خیاطي زکه په ګلدوزی بدل کړ چې خه بازار درلوده
یا وخت ما خیاطی کړه بیا د طالبانو په وخت کې بیا مې چولی د خیاطی نه یعنی یو څه مودي لاړه جامې چې مونږ ګنڈلی بیا یو بل شهر وته چې یک ته ګلدوزیان به بیا ماشینی ګلدوزیان بیا مونږ ما او کشر ورور مې په ګلدوزیان شروع وکړه دواړو به جامې ګنڈلې او که څه هم هغه وخت بیا دا و چې زما خور ډاکټر دغه لاقل زمونږ د ژوند گاډی چلی ده ولی ما نو غوښت چې زه د یو چا لاسته کینم او زه نه هیڅ چاته هم توصیه نه کړم چې اته ښځه دې د نارینه لاسته کینی او فکر دې وکړي چې بس هر څه چې دی باید نارینه یې موږ ته راوړي که ښځه غواړي چې ارزښتناک ژوند ولري باید فکر وکړه او هر هنر چې لري کاغه د پخلی هنر دی کاغه د جامو ګنډلو هنر دی کاغه مثلا حکاکی ده رسامی ده هر ډول هنرونه چې په دې دنیا کې شته په خوځو کې هم امکان لري چې موجود وسینو اغه نه دی استفاده او کاغه ته د واده ورک او اغه نه د خپل ژوند امرار یا د معاش یو برخه جوړه کله به زه نه وایم چې ټول مصارف به خځه په غاړه اخلي اما په کور کې کچیر ته خځه او نر دواړه ونده واخلي نو هغه کور اوسه او سوکالی
سایما خوګیانی هم وایي چې د طالبانو په تیر نظام کې ځان ته داسې مصروفیت پیدا کړی و چې همې یو څه ګټل او همې وخت ترې واندازي خوښ تیریده
د تیرو طالبانو په دوره کې اکثره خزه چې تعلیم یافته وي با سواد وي په رنګ نه په رنګ کور نه ځان ته کور کې پیدا کړی او ځان نه په مصرف کړی او شی دغه د جملې ننګار هکې یو څو تنه مالمین او چې په اول کې کوشش وکړي چې قرآنی کورسونه ولرو یا جنکو ته سواد وکړي او د قرآن شریف تدریس وکړي چې وروسته هم دا پروسه به سویس ایډ کو مکړه ای وخت پورې چې کله طالبان خبر شو به راوړل زموږ تر تعلیم او حاضرګان یې غونډې کړلې نو دروازې شاته او اختر راکړه چې باقي ورنور جنکین راټوګو او کورو ته راځي خو به هم په انفرادي شکل مکثر شاګردان ته د موږ زده کړې کولې او موږ ورسره کومک کولو دویم دا چې مثلا په هغه وخت کې ما خپل د ایم سی ایچ په کلینیک کې ولنټیر کار کولو چې ام بکار یاد کوم او په جلال آباد کې دا ام مثلا مصروف شوم نو دا هم یو ښکارو مې مریض نه به په طالبانو په اخر کال مخفل د جرمن اګراکشن ماسي سره کارو کې سي تعلیمات ورکول خصوصا د شنوار په ساحه کې غنی خېلو کې او بیسودو کې پروژه وا سړي بوتل مسجدونو ته الته به خپل سي تعلیمات ورکول او خزبه مثلا په یو کلی کې چې مشرو د هغه کوټه برامور د تلش په ته خزې 50 خزې پاغي کوه موږ ته سي تعلیمات ورکول د امراض په کتاب مرته معلومات ورکول چې دا موږ ته په ګټه وو ځکه هغه وخت کې هم یو مقدار ماش جرمنیان ورکول او هم مثلا خلکو ته خدماتو او خزې مثلا په دې پوی دي چې څنګه دوه مثلا ځانونه د امراض نو ساتي او څنګه مثلا خپل ژوند او زندگی پاک تنظیم کې په کورونه کې
میرمن خوګیرنی د انګریزي ژبې د طالبانو په تیر وکمنۍ کې زده کړې
دغه ترڅنګ خپل زده کړې کولې مثلا ترغې چې نوې نظام راتلو او مخته درای نه اندره ما خپل څلور لیواله په کور کې ختم کړو یو سپینګیر او استاد او زموږ کوڅه کې و هغه راتلو کور کې راته تدریس کول د انګلیسي درس کوم ویلې اول لیول دویم لیول دریم څلور او کور ما کور کې ولوست یعنی دے ماتا دے گا ٹھوکڑا چکلا نظام بدل شو ورس آزاد شو ان سے انٹینسیو کور رسیدلی ہوگا ان دا پخپل ہا غشائر جی آمادگی و راتن کے دے پارا نظمانگا ہی نم دے جنکوی نا دے خوزنا دادا چی نو میدے کے گئی ما ہرش پی پسی لناشتا کوش شو کے چی زدکلی ہو کئی اور یا یو بل چاہتم خیر ہو رسی گی خلق تا چی ور زدکلی دا خا کار دے خا پروسا دا دا سخپلم پخپو درے گئی اور راتن کے نسلم پخپو درے گئی
لیکواله او ژورنالیست سیما ستانګزی بیا وایي چې د زده کړې کوم امکانات چې د طالبانو په اوسنۍ دوره کې شته په تیره دوره کې نه وو نو ځکه افغان میرمنو څخه غواړي چې له دې وخت څخه د خپل زده کړو لپاره ډیره ګټه واخلي دا چې څنګه نوموړي وایي
کومګه د طالبانو تیره دوره لنن سره مقایسه کو نو ډیر تفاوتونه موجود دي ډیر زیات سهولتونه سه یعنی هدف مل سهولتونه دا ده چې مونږ ووس کولای سو مونږ ټول مثلا مجازی نړۍ سره مونږ وصل یو یعنی مونږ نن د افغانستان یا د هر وګړي پلاس کې موبایل دا پیشرفته موبایلونه پلاس کې دی او انټرنټ سره وصل دي سدوی کولای سل دي طریقه په ځان باندې سرمایه گذاری وکي یعنی کولای سي آلمانی زده کی کولای سي انګلیسي زده کی کولای سي کمپیوټر زده کی کولای سي ریاضیات یا ساينس مزامین سره د انټرنټ له طریقه مثلا د یوټیوب او د سفول طریقه پخشيږي هغه زده کړی ځان ته مثلا کورسونه وینیسی آنلاین کورسونه است چې موږ کولای سول دینه ګټه واخلو استفاده وکړو او مطالعه وکړو هر رقم کتاب چې موږ خاص او ذوق د کولای سو سم هغه لدې مجازی نړۍ نه ترلاسه کو او ویل ولو او خپل استعداد نور هم وزلو یا مثلا کچیر د کار نسو کولای کده سی په زینو کسانو سره مثلا هغه دی خیاطی لري یا مثلا قالین بافی لري په دې وکه هم ځان کولای سو مصروف وساتو او هم کولای سو خپل کورنۍ ته د اقتصادي لحاظ هم یو بازو وسو
میرمن ستانګزی هم د طالبانو په تیر واکمنۍ کې داسې کارونه زده کړی چې تر ننه یې په درد لګي
په تیره دوره کې زه یو تن له هغو کسانو مثلا ما د طالبانو په تیره دوره کې د غالۍ اوبدل مې زده کړله خیاطي مې زده کړله ګلدوزي مې زده کړله او اوس هم وخت نا وخت مثلا زه خپل جامې خپل ګنډم بل دې څه زه خیاط ته لاړه سم خپل پیسې هغه ته ورکم مثلا مصرف وکوم یا مثلا د لاره څه مثلا زه کوم بیا څه زه مثلا خیاط ته خیاط کې جامې نه وی ګنډلې بیا ته بهانه کوي بل هفته تر اوسه ورته د انسان د وخت تلف کول دي خو کچیر یو هنر د زوی ول هغه ته خپل خپل ځان ته ونه کوي نو خبره دا وی څه زمونږ خويند باید لدې وخت نه لدې چانس نه باید ګټه واخلي د ځان د سرمایه زاره لپاره په هر برخه کې چې وی یا د تحصیلي برخه کې یا مثلا حرفوي برخه کې په هر برخه کې چې دوی لازم کړي کولای شي سلیقه نه استفاده وکړي ګټه واخلي او مخته ولاړ شي دا په دې معنا نه ده چې موږ مثلا د ښوونځي ور وترسه هر څه وترسو نه یو مشهور متل دا وایي چې یک دربسته صد درباز نو نور لارسته نور چارسته مثلا د قران کریم کورس ندی دوی کولای سی ساغل تا مثلا زانون راجستر کی ویل ولی وی وید دا یو بخط اسمون گلدین باید خگرد واخلو او دزان دینده او راتلون که لپاره باید لدین خیلی استفاده وکو ترسو راتلون که کسی زمان خوانزی او کاری دفاتر بیرتا پیل که گی منگا پا بش پرا توب آمادگی ولرو او خالی ذهن ورتوانو وسو
درن دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تر اورنو او ستونزو را څرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 3022 14 40 شپږ سو یو تر بیا وخت ولرئ الله مو مال او ملګری